سلامونه درنو اوریدونکو په رواني وسات کې دوا ونیز خبرونه درته لرو خو تر هغه مخ کې خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په کندهار ولایت کې په نشه یي موادو د روغتو کسانو د علاج سل بستریز روغتون بیا رغولی. د ملګرو ملتونو اړوندې سازمان پر خپل ټویټر دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دی چې دا کار یې د اروپایي ټولنې په ملاتړ ترسره کړی. WHO وایي دا روغتون یې له هغو کسانو سره چې له احتیاط څخه د خلاصون په حال کې دی د مرستې لپاره جوړ کړی. دې سازمان له مرستندویانو څخه مننه کړې چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د ناروغیو په علاج او د ذهني روغتیا په برخو کې مرسته کوي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سلاکار مولوي عبدالجبار وایي چې پوهنتونونه د نجونو منلو ته چمتو دي خو دوی د خپل مشر امر ته سترګې په لاره دي، ځکه د نوموړي په وینا په دې اړه وروستۍ پرېکړه د ملا هیبت الله اخندزاده په لاس کې ده. ښاغلي جبار چې له اسوشیټډ پریس خبري اژانس سره خبرې کولې نه دي ویلي چې دا پریکړه به څه وخت وشي. نوموړي ویلي چې د طالبانو مشر امر وکړ چې پوهنتونونه دې بند شي، بند شول، او کله چې د خلاصولو امر وکړي نو هغه ورځ به خلاص شي. په تیرو دو کلونو کې طالبانو لومړی له شپږم د پورته ټولګیو زده کوونکو له زده کړو بې برخې او بې د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل، خو په دې ټوله موده کې یې په وار وار ټینګار کړی چې دا کار موقتي دی. د افغانستان کرکټ بورډ هندای کرکټر پرادیپ کومار میواده د هیواد د ملي لوبډلې د توپخانې د روزونکي په توګه ټاکلی. کرکټ بورډ پرون په یو بیان کې ویلي چې میواده په سریلانکا کې د افغانستان روزنیز کمپ ته رسېدلی، څو افغان لوبغاړو ته له پاکستان سره د یو ورځنیو لوبو د چمتووالي په چاره کې روزنه ورکړي. دا کرکټ بورډ بیان زیاتوي چې میواده د روزونکي په توګه ډیره تجربه لري. هغه د هند د حیدرآباد د ایالتي ټولنې د لوبډلو، د سنگ لوبډلې او د جمع او کشمیر د کرکټ د ټولنې لوی روزونکی پاتې شوی. په منځني ختیځ کې د لویدیځ هیوادونو په ملاتړ میشتو سمندري ځواکونو هغو کښتیو ته چې له هرمز تنګې څخه تیریږي خبرداری ورکړی چې د ایران له سمندري اوبو تر وسې لرې سفر وکړي څو د ایران لخوا ولجنه شي. دې ته ورته خبرداری د روان کال په پیل کې هرمز تنګې ته نږدې د دو ټانکرونو له ولجه کېدو مخکې هم ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې متحده ایالات او ایران هغې احتمالي معاملې ته نږدې شوي چې له مخې به یې د څو میلیاردو ډالرو په ارزښت د ایران شتمنۍ د 15 ایراني ولاسل امریکایي بندیانو د خوشي کولو په بدل کې آزاد شي، پرونی خبرداری ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سمندر کې کړکیچ لا هم پر ځای پاتې دی. د افریقایي دولتونو اقتصادي ټولنه په پام کې لري چې نایجر ته پارلماني کمیټه واستوي څو د کودتا له پوځي مشرانو سره وګوري. دا خبر د پارلمان یو ویان پرون رسنیو ته ورکړ. د نایجر پوځ تیره میاشت ولسمشر محمد بازوم بندي کړ او قدرت یې په خپل لاس کې واخیست، چې دا کار یې نړیوالو قدرتونو وغنده او د پوځي اقدام ګواښ وکړ. خو دوی په عین حال کې وویل چې غواړي روان کړکیچ له سوله ییزې لارې حل شي. د نایجر نویو پوځي واکمنو له دې مخکې د افریقایي دولتونو د ټولنې، امریکا او نورو هیوادونو هڅې رد کړې چې ورسره د افریقا په ساحل سیمه کې د دې کړکیچ د پراخېدو احتمال زیات شوی. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني وسعت کې دوه خپرونې تاندې څانګې او درسي ساعت درته لرو، خو تر هغه مخکې څو راپورونه. شپږ تنه افغان کډوال چې له غیر قانوني لارو برېټانیا ته روان و په سمندر کې ډوب شوي او مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې برېټانیا او د اروپا نورو هیوادونو ته په قاچاقي لارو د کډوالو په تلو کې زیاتوالی راغلی او ورسره په دې خونړیو لارو د مړینو موارد هم زیات شوي. د طالبانو حکومت د یو روسي راپور له مخې په تېر یوه کال کې له بهره د 800 افغانانو مړي هیواد ته راوړل شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
فرانسوي چارواکو پرون خبر ورکړ چې د فرانسې او برتانیا ترمن سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي دي چې د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې ټول افغانان دي. دا افغانان له فرانسې څخه په غیر قانوني لاره برتانیا ته روان وو. د دوی کښتۍ چې د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د خبر له مخې تقریبا 15 شپېته سپرلی درلودې، د برتانیا په چنال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې دي. د فرانسې د ساحلي ښار بولون مرستیال څارنوال فلیپ ساباتیر فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي دی چې شپږ واړه مړه شوي کسان افغانان دي او عمرونه یې د دیرشو او څلوېښتو کلونو ترمنځ وو. د نوموړي په وینا د کښتۍ پاتې سورلۍ هم له څو سودانیانو پرته نور تقریبا ټول افغانانو او ډیری لویانو، خو ځینې کم عمره کسان هم پکې وو. د برتانوي او فرانسوي چارواکو د څرګندونو له مخې د دې کښتۍ نه څلوېښت سورلۍ ژغورل شوي دي چې له دې ډلې شپږ دېرش تنه د فرانسې ساحلي ګاردانو او دیارلس نور د هغوی برتانوي همکارانو ژغورلي. د چارواکو په وینا کښتۍ پرون سهار وختي د فرانسې شمالي سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. پرون ماسپښین چارواکو ویلي وو چې تر لسو پورې کسان تری تم دي، خو د فرانسې د ساحلي چارو ادارې وروسته وویل چې یوازې دوه کسان له درکه دي. د پلټنې په عملیاتو کې د فرانسې دریو کښتیو، یو هلیکوپټر او یوې الوتکې او د برتانیا دوه کښتیو برخه درلوده. د برتانیا د کورنیو چارو وزیر سویلا بریورمن پر ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر پر دې پیښه خپګان ښودلی، او د فرانسې صدر اعظم الیزابت بورن هم پر خپل ټویټر د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو ترڅنګ د ژغورونکو ډلو عملیات ستایلي دي. د اوټوپیا شپږ پنځوس په نوم خیریه ټولنې په سواحلو کې ځپونکي اقدامات د دې تراژیدۍ علت بللی، او فرانس پرس ته یې ویلي دي چې پر دې لاره د قانوني تګ راتګ پر وړاندې خنډونه له غیر قانوني لارو د کډوالو د تلو ګواښونه زیاتوي، او خلک دې ته اړ باسي چې انګلند ته د تلو لپاره پر خطرناکو لارو لاړ شي. د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي موضوع اوس نه یوازې په برتانیا بلکې په نورو اروپایي هیوادونو کې هم د سیاسي اجنډاو سر کې ده. د ګارډین رسپانې د راپور له مخې د اروپا د پولو او ساحلونو ادارې د جمعې په ورځ وویل د سږني کال د جنوري او جولای میاشتو ترمنځ اروپا ته په غیر قانوني مهاجرتونو کې په سلو کې دیارلس زیاتوالی راغلی، خو ټول کډوال خپلو منزلونو ته ژوندي نه رسیږي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزارت د کلنی راپور له مخې په تیرې وکال کې د هغو افغانانو چې بهر ته کډوال شوي د اتو سو کسانو مړي بیرته هیواد ته راوړل شوي دي.
و موریدل چې د فرانسې او برېټانیا ترمنځ سمندرګي کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو پیښه کې شپږ کسان مړه شوي، چې د فرانس پریس خبري اژانس تر راپور له مخې ټول افغانان دي. دا کښتۍ چې د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته خبر له مخې تقریبا پنځه شپېته سپرلۍ لرلې، د برېټانیا په چینال یا مانش سمندرګي کې ډوبه شوې، او چارواکو د کښتۍ د ورکو مسافرو د موندلو لپاره هڅې پیل کړې. په داسې حال کې چې برېټانیا او نورو اروپایي هیوادونو د غیر قانوني کډوالو د منلو په برخه کې سخت قوانین وضع کړي، ولې لا هم افغانان په خطرناکو لارو د هیوادونو ته ځي؟ احمد تکل په دې اړه په لندن کې د کډوالو د حقونو له یو فعال ګلولي پسرلي سره مرکه کړې، او په سر کې ترې پوښتلي چې ولې لا هم افغانان په قاچاقي لارو کډوالۍ ته زړه ښه کوي.
تروس پر افغانان ډیر زیات شمیره کې انګلستان ته راځي، څوک چې افغانستان حکومت سکوت او کاغې نه بعد تقریبا په 2013 کې اتیا افغانان په کښتۍ کې راغلي، او په دې کال کې اته زره نه زیات تقریبا سل پرسنټ نه زیات پکې زیاتوالی راغلی دی. او که څه هم د برتانیا حکومت د افغانانو لپاره یو ریسټلمنټ پروګرام لري، د قانوني راتلو هغه پنځه خلک د کال راولي، هغه نه د توانېدلې تقریبا یو پنځلس شل زره خلک په پاکستان کې اوس هم لا په انتظار دي، او ډېر خلک نسي کولای چې هغې ته عریضه وکړي. هغه باید د یو سی آر له طرفه یا د برطانوي ادارو له طرفه هغوی ته ریفر سي، هغوی حکومت ته وروپېژندل سي. نو اوس هم ډېر زیات افغانان راځي. د افغانانو شمېره مخکې نه ډېر زیات شوی، مخکې چې وو ایرانیان او د سومالیا او نورو ځایو د عراق او د سوریا خلک به ډېر زیات، اوس د افغانانو شمېره ټول نه زیاته ده د برطانیا د غیر قانوني راتګ په برخه کې بدبختانه. او دا خو ډېر د خوشنونکي خبر ده چې د کې ډېر زیات افغانانو چې دا په کښتۍ کې وژل شوي.
پسرلی صاحب، د برطانیا حکومت مخکې پریکړه کړې او په خبرونو کې راغلي وو چې هغه کډوال چې په غیر قانوني لارو باندې د هیواد ته ځي رواندا افریقایي هیواد ته استوي. خلک دغه افغانان چې تروسه هم برتانیا ته ځي له دې پریکړې خبر نه دي، او که حتی دې ته هم چمتو دي چې رواندا ته ولاړ شي.
برتانیا خدا پریکړه کړې او قانوني پاس کړې چې خلک څو غیر قانوني راسي هغه ته به اسالم یا پناه نه ورکي، او امکانات سچ بنديان کی او رواندا ته ولي. هغه هم تر اوسه پورې په دې دا قانوني تطبیق کړي تر اوسه نه دی. که څه هم دوی غواړي چې خلک رواندا ته ولي، هغه خبر په ستره محکمه کې بند پاتې ده.
مننه. او روسي پښتنه پسرلی صاحب، دا د چې د برتانیا او فرانسې په ګډو سواحلو کې د دغو کډوالو د مخنیوي لپاره ډیر کلک تدابیر نیول شوی دی، ډیر جدید دی دا تدابیر. حتی دغه جدي اقدامات او تدابیر هم برتانیا ته د افغانانو د تک مخنشینی ولای
برتانیا او فرانسې ډیر په دې باندې مصرف په د امنیت په برخه کې سره اګریمنټونه کړی چې افغانان یا نور مهاجرین د فرانسې نه برتانیا ته غیر قانوني رانه سي خو پدې کې نه توانې دي که څه هم دلته خلک له وټلو باسي په کشتیانو کې یا د ملټری د ارمی په ځای کې ځای ورکي خو بیا هم دینه خلک نه ویریږي نه ډاریږي بیا هم راځي نو دا یو بدبختي سره موږ مخامخ یو په برتانیا کې چې حکومت او قانون ټول شان د مهاجرینو په خلاف دي خو وطن کې حالات داسې خلک هغه څه چمچو دي یا کله چې معلومات مونږ لري معلومات لري وای چې توکل په خده څه چې کیږي هغه بکیږي
د کندهار اوسیدونکو د بې کیفیت تیل له خرڅلاو څخه شکایت لري خلک وای د کندهار په بازارونو کې ټیټ کیفیت تیل پلورل کیږي چې لامل د دوی نقلي وسایط خرابيږي او مالی زیان ورته وړي دوی د طالبانو له حکومت څخه په ګمرکونو او خار کې د تیلو د کیفیت جدي پلاتنې غوښتنه کوي نور تفصيل زموږ د همکار پر راپور کې
کی انجن خراب کی کارپیټر خراب کی تیل تر دغه اندازې پری بې کې پېته سي
روزي خان د کندهار شهر اوسیدونکو دی نو وړي اړ دي چې په ونی کې یو یا څو ځلې د بې کیفیت تیل لامل خپل موټر د ترمیم لپاره د موټران ورکشاپ ته ورولي روزي خان وایي د تیلو د ټیټ کیفیت لامل نقلیه وسایط تر حد زیات دو دیالوګي هم کوي چې د چاري د چاپريال ککړتیا او بیلابیلو ناروغیو ته لار هواره کړي
تیل خوس ډیر بې کیفیت دی تر داسې اندازې پری بې کیفیت دی چې د موټرګاډ کارپیټر یو داسې یو ماشين یو شی جوړ کړي د تیل د خرابې د لاسه هغه بیرته یو دوه او ته یو او ته کارونه کې بیرته هغه راکامې چې مستری ته وایي چې دا ولې داسې بې کیفیت جوړي یا دا هغه د تیل وایي تیل ټوله بې کیفیت دی په کندهار کې ډیر خلک د مشکلات سره مخ کړي دي نو نوې وسایل دی په ټفه یو دروي بخی یو مخ یو دروي چې مستری ته وایي هغه وایي دا د تیل مشکل نو دا ځای دی چې نوې وسایل خلک هم سره ستړي دي نو ډیر وسایل داسې په ټفه درولې کوم موټر دی کدا سي د غریبو خلکو وسایل دي
د کندهار دوه نور وسیدونکو بشیر احمد او بلال احمد هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت په شار کې پر تیلو خرڅونکو د نظارت ترڅنګ په ګمرکونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي ترڅو هیواد د بې کیفیت تیلو د وارداتو مخه ونیسي
دا سی یو څو پمپونه قسم تیل ولري دا سپر تیل ولري دا دکاندارانو هم دغه سدي تیل کمزوري شل رقم سره ګډي نو د کله د موټر سایکل کارپیټر دغه څه خرابې د موټر وې کم دغه څه خرابې وسایق کړ د خراب سی وې د مستریانو ته چا اکثره وخت ورسې چې سایکل دغه څه بسې وې تیل خرابې نو د دولت څه مغوښتنه دغه د چې دغه څه یو اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پام لرنه وکړي پر لوی سر باندې شتنه وسله د تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي
تیل په دا ورسته کې یو څه سره خراب شوی دی کله چې موټر ته واچو نو موټر مس کوي یا موټر سکل مس کوي او یا وای کوم خراب کینی په دا غوته کې ما خپل موټر پر سنگانه مور بدل کړی څو بار بار واره مستری ته تللې
په عین وخت کې د نقلیه وسایتو جوړونکو محمد او باز محمد مستری وای د ونی پوجدو کې هر ورکشاپ ته لدوات څخه تر درې پوری خراب سوي نقلیه وسایت د تیلو د ټیټ کیفیت لامل د ترمیم لپاره راځي
کوم وسایل چې ډېر د تیلو د خاصه خرابې وارز پیدا کوي نو اکثره وخت د کارپټرانو په لکانو د ارڅ چټي دا د چیلو د لاس اکثره وخت مټسکل ماشینوم جامې دا د چیلو لاندې والنه چام کې دا سه رقم سرش په ګاډي په دا چیلو باندې انوال سخت کې وال سخت د لاندې خوا پښتم مو نو دا د ډېر د چیلو د لاس د مټسکلانو د کم زرنج د وسایل چې دا اوارزونه کوي
مشته په اوته کې 2 متر درې متر د چیلو د لاس تر ازي خراب یا پاسنګان باندې ماشینان خراب کړی ما نور نو کې سړی کړی د دې چې مقصد د تیلو سړی راورس کی
کوم غوښتل چې د بې کیفیت تیلو په اړه د طالبانو تر واکلان دی د کندهار د سټنډر ملي ادارې نظر هم واخلو خو د هڅو سره سره بریالي نسو خو د ادارې د ټوټر پر پاڼه په خپل ورستي ټویټ کې لیکلی چې 25 ټانکرونه بې کیفیت تیلې بیرته د فرال لاري ایران ته واپس کړل
ترنو اوریدون کوس مرابولم چې تاندې څنګه یو درس سات خبرونه ووري د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژوند خبرو چې ډیرو مری د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر